سلاکارانو او روزونکو ژر بدلیدل چې د افغان پوځانو د روزلو چارې ټکنې کړې او شپږم د افغان پوځ او پولیسو پلیکو کې پراخ فساد چې لویه تشه رامنځته کړه او د دوی مؤثریت یې اغېزمن کړ.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکم د کابل پوهنتون استاد پوهاند احمد شازخم عمر
زمونږ د عرفانی ادبیاتو یو ډیر مهم استاد او د فلکلوري او ولسی ادبیاتو مهم استاد
په دې خبرونه کې وړاندې لزوان څېړونکي وحدت یار سره شخېدلې ځینې
کلمات لوی دي ځینې کلمات بیا راځي کېږي
شعر هم لرو
یو پانه هم رپ نکړي مرغکۍ کرار زاله کې ویده ده او پیشو د ونې ډډې ته پرته ده
دا شعر به هم واوري
چې پتا یې مین شوی ټول پورونه مې خپل خلکو ته بخدي چې هر یو پرې معشوقې ته سرې جامې او رانجه واخلي.
په کندهار کې د احمد شاه بابا تاریخي کور په بد حال کې دی.
داسې یو سړی وای را جوړه کړی وای ترمیم کړی وای پس نو درداغه به نه رسېدلی.
د سانګې لوبې لا هم په افغانستان کې ژوندی دي خو ډول ترې لرې شوی.
څومره چې ډول تیزیږي د هغومره د آس منډه تیزیږي.
لیکوال، شاعر او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهان احمد شازغم د سلواغې په دیرشمه د شپږ شپېته کلونو په عمر وفات شو. در وشاد پوهان احمد شازغم نشتی همکاران او د کابل پوهنتون یو شمېر استادان وایي نوموړي د استادۍ ترڅنګ د پښتو ژبې ادب او تصوف په برخو کې ګڼ شمېر آثار لیکلي دي. پوهان شازغم نشتی څلور لسیزې د پښتو ژبې او ادب استاد و. زما همکار بصیر الحق عادل په دې راپور کې د مرحوم زغم ژوند ته کتنه کړې.
لیکوال، شاعر او استاد پوهان احمد شاه زغم چې نږدې څلوېښت کاله یې د کابل پوهنتون ژبو او ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګه کې تدریس کاوه د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شو. د ارواښاد پوهان احمد شاه زغم پر مړینه د هغه همکاران او یو شمېر استادان ویرمن دي او وایي چې د نوموړي تشه به هېڅکله ډکه نه شي. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې امیر ډاکټر اجمل خولي ازادي راډیو ته وویل پوهان زغم د استادۍ ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې کتابونه لیکلي دي او تصوف کې جوړ لاس درلود.
د عرفاني ادبیاتو په برخه کې او د لیکوالۍ په برخه کې ګڼ آثار چاپ شوي دي. د همدغه شانتي آثار لیکنې بیلابیلې مقالې چاپ شوي دي او زمونږ د عرفاني ادبیاتو یو ډیر مهم استاد او د فلکلوري او ولسی ادبیاتو مهم استاد د لیکوالۍ او د عرفاني ادبیاتو نه علاوه د دغه په برخه کې د لیکوالۍ په برخه کې او همدغه شان د ولسي ادبیاتو په برخه کې هم د استاد کارونه چې دي هغه ډېر د یادونې وړ دي. نو په زمونږ د فوق لسانس په برخه کې مثلا د ماسټرۍ په برخه کې یو مهم استاد وو او زمونږ ټول څانګه که د لسانس دي او که فوق لسانس د استاد په وفات باندې زمونږ څانګه د دوی په وفات باندې نیمګړې شوله خدای دې جنتونه ورته ورکړي او خدای دې وبخښي.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد او لیکوال محبوب شاه محبوب وایي مرحوم پوهان احمد شاه زغم د ادب پوهنې او تصوف ترڅنګ د معاصرې ژبپوهنې پر نظریاتو پوه استاد و. ښاغلي محبوب ازادي راډیو ته وویل د استاد کمال داو چې په بیلابیلو برخو کې تدریس او لیکوالي کوله.
پوهان ډاکټر احمد شاه زغم د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې یو له ډیرو سینیرو او با تجربه استادانو. ارواښاد پوهان صاحب نه یوازې دا چې په تصوف او عرفان کې لوی لاس لاره بلکې د ادبیاتو په تیوري او د ادبیاتو په نړیوالو نظریو یو آگاه او د ګوتو پشمار استادانو کې حسابېږي. استاد غم د پښتو ژبې د عرفانی شاعرۍ او د تصوفي فکر څېړنه کړې وه. استاد دکتورا هم په همدغه برخه کې اخیستې وه. استاد په ژبې کې هم پوره لاس لار، هغه د ژبنیو قواعدو په اړه یو ځانګړی فکر لار، هغه د ماډرن یا د معاصر ژبپوهنې په ټولو رموزو آګاه استاد و. هغه نه یوازې دا چې د پښتو ژبې او ادب د ډپارټمنټ د لیسانس په دورې کې درس ورکاو، بلکې په ماسترۍ کې هم د تصوفي ادب تدریس کاو. د ارواښاد استاد پوهان زغم مړینه د پښتو ژبې او ادب لپاره یوه لویه زایده روحي خاط.
اخوا د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې یو شمیر محصلان وایي ارواښاد پوهان احمد شاه زغم سره لدې چې وروستیو کلونو کې له یوې ناعلاجه ناروغۍ څخه کړېده، خو بیا به یې هم په پوره مینه او لیوالتیا دوی ته پر وخت تدریس کاوه. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې ماسټري دورې دوه تنه محصلان شاه محمد بشیر او شفیع الله نعیمی.
استاد نه یوازې زمونږ د پاره بلکې د پښتو ژبې او ادب د پاره یو لوی ځای ده. استاد کلونه کلونه د کابل پوهنتون کې ګنشمیر زما په شمول ګنشمیر محصلین وروزل، د کڅ هم د یو نامراده ناروغۍ څخه کړېده، بیا هم د پډیر مینا پوهنتون تراته او زد کړیالانو ته درس ورکاوه.
زما د لیسانس او ماستری د دورې استاد و. استاد به شاگردانو خپل زکونکو سره ډیره خراب یا کوله، د نوموړي تشبه تر ډیره پورې په کابل پوهنتون کې هیڅ شي. د نوموړی د ژوند په وروستیو کلونو کې له سخت ناروغۍ سره لاس او ګریوان و، خو سره د دومره دردونو او مشکلاتو به هم نوموړی تدریس ته هر وخت حاضرېدلو.
ارواښاد پوهان ډاکټر احمد شاه زغم چې نږدې څلوېښت کاله یې د کابل پوهنتون کې استادي وکړه، بیلابیل کتابونه یې هم لیکلي دي. معاصر لیکوالی، پښتو عرفانی او تصوفی ادبیات، پښتو فولکلوري ادبیات، د شعر ښکلایي زبرخه، پښتو چاربیته، په شپېتمه لسیزه کې د افغانستان پښتو شعر ته کتنه، او رحمان بابا یو صوفي او عارف شاعر و. د پوهان زغم هغه کتابونه دي چې چاپ شوي دي. د ارواښاد پوهان احمد شاه زغم همکارانو، استادانو، لیکوالانو او د هغه محصلانو پر خواله رسنیو د نوموړي پر مړینه ویر کړی او د هغه نشتون لویه تشه بللې ده. د ارواښاد زغم پخوانی همکار او د کابل پوهنتون استاد بریالی باجوړی وایي مرحوم پوهان زغم په 2014 زیږدیز کې له ده سره یوځای د هندلی ته لاړ. ښاغلی باجوړی د ارواښاد زغم په اړه په خپله خاطره کې لیکي، په فکر کې لاړم تیرو کلونو ته چې زه نوی استاد شوی وم او دی له محصل و. دوه کاله وروسته دی هم استاد شو. ډیر غښتلی او ورزش نه قضا کوو، خو ډیر ثقیل ورزش کوو. د زیات کار علاقه مند و. د هغه د وخت له اخبارونو، مجلو، جریدو او باختر اجان سره قلمي همکار و. شعر هم وایو او د ویښ تخلص یې درلود. وروسته یې پښتو پر لور ته ډیر کار وکړ. د تصوف او عرفان له تدریس سره سره د په سلوک کې هم تغییر راغی او لکه د عارفانو خوی خصلت یې پیدا کړه و. شبه په تفکر کې وو. پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار، ډاکټر لطیف وهان، ډاکټر محمد اسماعیل یون، ډاکټر محمد رفیق رفیق او د کابل پوهنتون یو شمیر نورو پخوانی استادانو او د ارواښاد احمد شاه زغم همکارانو د هغه پر مړینه ویر کړی او پخوانی خاطرې تازه کړي. ارواښاد پوهان ډاکټر احمد شاه زغم په 1915 کال کې د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ د خالداری په کلي کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې په 1942 کې د خواجه مسافر په لومړنۍ ښوونځي کې پیل کړي. وروسته د خپلې ولسوالۍ د شهید عبدالرازق لیسې ته لاړ او په 1956 کال کې له نوموړې لیسې فارغ شو. پوهان احمد شاه زغم په 1955 کال کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي کې د لیسانس دورې زده کړې پیل کړې او په 1961 کې د نوموړي پوهنځي له پښتو څانګې څخه فارغ شو. په 1928 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د علمي قدر غړی شو. مرحوم استاد په 1928 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي له پښتو څانګې څخه د ماسټري سند ترلاسه کړ. همداراز پوهان زغم په 1996 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي په پښتو څانګه کې د ډاکټرا زده کړې پای ته ورسولې. دغه راز نوموړي په 1994 کال کې د علمي خدمت مودې په پوره کولو سره د پوهان علمي رتبه ترلاسه کړه.
پوهان احمد شاه زغم د کب په لومړۍ نیټه د کابل په پغمان ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. یو شاعر وایي مرګ درځه ته خپل لاره وهه، مرګ درځه ته خپل لاره وهه، موږ په د ژوند جنازه خپل یوس.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
وړاندې د ځواني تکړه شاعر امینې فنا شعر لرو. خو سمدستي شاعر نور محمد لاهو د شعر په اړه هغه نظر ردوي چې ډېر کسان باور پرې لري او وایي چې شعر یو مخ په الهام ولاړ دی.
شاعر باید الهام ته منتظر نشي. شاعر هم لکه یو هنرمند، لکه نقاش، لکه یو موسیقار، یو څوک ده، لکه یو انځورګر دی. طبیعت ته نقاشي کوي، دی له مخکې نه دی پوه ده چې د دغې منظرې دپاره کوم رنګونه انتخاب کړي، کوم میکونه راواخلي او کومې موضوع ته باید یې وګوري، او دا موضوع ولې د انتخاب کړی، د څه دپاره، د چا دپاره. دغه پوښتنې دي چې شاعر هم ځان سره کوي. کله چې هلته ځي بیا نو سیده په کار شروع کوي، هغه څه باندې شروع کوي. مثلا دلته موضوع معلومه شوه چې دی د منظرې یو اړخ اخلي، خو پوښتنه دلته ده چې دی څنګه باید راخلي. دی باید هغه رنګونو کې راواخلي چې هغه نړۍ ته یو بل نوی رنګ وي. مثلا دی ضرور نه ده چې آسمان آبي همداسې رنګ کړي، دی د زرغون رسم کړي آسمان.
اوس بله ښاغلي لاهو څخه یو شعر واورو. په دې شعر کې به وګورو چې د کوم رنګونه رااخیستي دي، کومو مویکونو ته یې لاس وروړی او موضوع ته یې څرنګه پام کړی دی.
پتا باندې میان سو چې پتا باندې میان شوم، ناشنا ژبې مې زده کړې. نیمه شپه د کرړیو په سندرو ټول پوهېدو چې پتا یم میان شوی. دیوې ګلابي پیغلې سرې مڼې ته مې هم غاښ وروړی نه دی، نه مې هم د چالو سترګو نه یو غړپ شراب نوشلی، نه مې هم د چا د لاس مړاوې تودوخه د دې ګوتو په سرونو رانوشلې، نه خو هم په جاینماز د چا د سیوري د چا مخته په رکو یم لمبه شوی. دغه سپینې تیږې ګورې دا پخوا تورې عقدې وې، پرانا د نسترن میټول رنگ لري دی په خوته ملک زیرسا ستا دلارې هر از غیب پکې یو یو دی راشین شوی. چې پتا یې مین شوی ټول پورونه مې خپل خلکو ته بخه دي، چې هر یو پرې معشوقې ته سرې جامې او رانجه واخلي. خپل قاتل مې له زندان څخه راویست، یو سور گل او یو سپین آس مې ورله ورکړ چې او چا باندې بیان شي. د کوترو د خدای مل شي ما وزرې د شاهین ور وګنډلې، او د باز د پښو کلک مې هم ور مات کړ. چې په تا باندې میان شول، چې په تا باندې میان شوم، دا مې زده کړل څنګه واغوندم اورونه، څنګه پریولم په اسیدو خپلې دنګې خنداګانې، څنګه وبخم خلک بې مینته. د پښتو له کتابو مې د کڅات برخې قیچي کړې، ما د عشق په بوډۍ خاورې ځان ته نوی ملیت جوړ کړ. ما یو نوی نیالګی کېښود د میوې په ځای به راوړي ستا د شونډو له تودوخې جوړې شوې سپینې ګلې، ستا د شونډو له تودوخې جوړې شوې سپینې ګلې.
لشاغلی لاهو څخه مننه. استاد شاعر پیر محمد کاروان د شعر په برخه کې پر عاشقانه ریاضت ټینګار کوي.
عاشقانه ریاضت زما مطلب دا دی چې ته په هغه کار کې یا په هغه مسؤلیتیا کې چې ته یې عاشقانه کوې هغه کې کستوریا هم یې ته خوند راخلی، یعنی خوند اخیستونکی کیف اخیستونکی ریاضت مطلب دی.
د یو کړکۍ په نوم د شاعر امینه فنا شعر له دوی څخه اورو او مننه ترې کوم چې دا شعر یې ازادي راډیو مجلې پروګرام ته رالېږلی دی.
غلارې ټولې وتړلې، نن مې غلارې ټولې وتړلې، غلارې چې تر تا وې رسیدلې، غلارې چې د عشق تر انتها وې رسیدلې. نن مې خلو یا ډبره په زړه کې خوا، نن مې ستا د عشق کیسه نیمګړې پریښوا، نن مې ځان پسې آن ورته کوټې کلک کړ، خو یوه کړکۍ لا پاتې، خو یوه کړکۍ لا پاتې، ها چې ستا کړکۍ ته مخامخ وتلې، که څه هم سپینه پرده د مدام کشوي، خدا اوس چې نیمه شپه ده، خدا اوس چې نیمه شپه ده، ماته ښکاري د پردې تر شا دې سیوری شم لیدلی. ته پر کوچ باندې تر څنګ د کړکۍ ناستې، او پر میز دې درته شمې لګولي، د شین چای پیاله دې مخ ته سړه شوې، ماته ښکاري، ما ته ښکاري تا کتاب مخ ته نیولی، له ستړیا او بې خوبۍ دې سترګې سرې لکه شفق دي، خدای خبر چې څه بلولې، خدای خبر چې څه بلولې، زما سترګو کې دې اوښکې د کتاب تورې سم نشم لیدلی. زه یم دلته خو حواس مې ټول تا سره ملګري، زه تیارو چپ شپه ده، زه تیارو چپ شپه ده، یوه پاڼه هم رپ نه کړي، مرغکۍ کرار ځاله کې ویده ده، او پیشو د ونې ډډې ته پرته ده، رڼې سترګې یې ځلیږي لکه دوه غمی ښکاریږي. ما مې تور ټیکری له ولو را چاپیر دی، او په اوښکو لوند پلو مې په غاښونو کې ټوک ټوک دی. ما مې تور ټیکری له ولو را چاپیر دی، او په اوښکو لوند پلو مې په غاښونو کې ټوک ټوک دی، لکړکۍ دې سترګې نشم اړولی، لکړکۍ دې سترګې نشم اړولی، ستا د عطرو خوشبوئی را باندې لګي، زړه مې سرو لمبو کې سوزي، ستا د شمو به هم اوس رستۍ سلګۍ وي، پر پالنګ به درته ناستا د خوبونو ناوکۍ وي، ستا د شمو به هم اوس رستۍ سلګۍ وي، پر پالنګ به درته ناستا د خوبونو ناوکۍ وي، زه هم نوره خپل اوښکو کې ډوبېږم، زه هم نوره خپل اوښکو کې ډوبېږم، ستا له شمو سره یو ځای فنا کېږم، ستا له شمو سره یو ځای فنا کېږم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
پاسادی رادیوی مجله کې وړاندې تاریخ ته مخ کوو په کندهار کې مو د احمد شاه بابا د کور او ملحقاتو له بد وضعیت خبرو خو سمدستي یوه ژبنۍ مسله راخلو ځوان لیکوال تاجولی وحدتیار په یوه څېړنیزه مقاله کې د نویو او متروکو کلماتو بحث راخیستی دی او لیکلی دی چې ځینې پخوانۍ کلمې چې متروکې بلل کېدې نن سبا عامې شوې دي له دوی څخه به واورو چې د هېرو شویو کلماتو د بیا عامېدو علت
اصلا جب هم د هر ټولنیز پدیدې په سیر د وخت په تیریدو او د تاریخ په اوږدو کې خپل بدلونونه منلې دي یعنی جب د هر بل پدیدې په ډول باندې خپل بدلونونه مني ځل کې ځینې کلمات لوی دي ځینې کلمات بیا راژوندي کېږي او په ځینې کلمات معنی تغیر کوي او د ځینې کلماتو غږونه لویږي اسانېږي ځینې ته نوي یا اضافي غږونه بلیږي نو زما په نظر باندې تر ټولو اساسي خبره اساسي بحث په دې کې دا ده چې ژبه یو ټولنیزه پدیده دغه باید ومنو او دغه خبره باید کره کړو بل اصلي علت دا ده چې ما یو تعریف کې هم لوستل چې د ژبې تاریخي تحول چې لولوي دي فلسفه یې دي موضوع بحث او عمده علت دا ده چې موږ پرون یو کلمه کاروله دغه لیدلې دا یا د من د هغه بدیل کلمه اسانه ده یا کومه کوم یو کا غورځول دی هغه د دې لپاره کا دغه غورځول دی چې موږ یو کلمه دغه په اسانه تلفظ کې خپل تلفظ راوخلو مثال زړه د سولو سن نوړم د کوم شی ورسې مثلا موږ شن با سن بولا پون بدل ته د نن غک په می ماړول دی د سب خاطر د اسانه خاطر بن یو خدا خو طبيعي لته دی یعنی داس نکی دی چې جبه ته یو څو متخصصین یو څو سازان راس یا یو څو د خپل خوخه باندې تغیر ورسی نه دا شی په جبه کې نکی دی جبه یو ټولنیزه پدل او د وخت په تیریدو کې بدلونونه حتمی راځي کاغه د پښتو ژبه وی یا د نړۍ هر ژبه وی زه د غم دغه شنبه مثال در کوم شنبه اوس موږ شنبه مثال دغه سی وایي یعنی شاید دغه نن بیخي په مین باندې وخت وړي یا استنبوله وایي د استنبولې میاش شاید کال د وکاله سن کال روسه د مکمل په سمبولي باندې واوري ما یو دوه کلمې نور هم واوري منګه لوټه وایو لوټه یا کوزا ما بل ورځ واوري د لچانه غل لوټ کول یعنی خبره ده چې دا کاف یو غک دا ور اضافه شوی ده او شاید دا د وخت په تیر دو سره بيخي په لوټ ک باندې بدل یا منګه اذان وایو پنځه وخت اذان چکو دا اذان ته زمک په ځای کې اذان غوا یو غاف اضافه کړای ده نو دغه بدلونونه حتمی دي او دا شی لکه موږ نشو ټاکلی ورته چې چا په خوخه رامنځته کی بلکې واځي د اسامي په خاطر دغه کار کوي
یعنی تاسو دا وایئ چې ټولنه په خپل ژبه سایقلوي لیکن که چیرته هر څه ټولنه ته څوک پریشتي او چیرونکي او هغه کسان چې له ژبې سره سرکار لري هغه دا ژبه یو څه سایقل نکي د علمي اصولو په اساس باندې فکر بنه کوي چې یو ډول تشتت او پراګندګي به رامنځته شي
بېلکل دقیق ان چې برسه د ګرامر زوی وخت لو سازان سره باندې بحث دا و چې ژبه باید طبيعي پرې خورل شي هر بل په دې په شکل باندې ژبه باید طبيعي پرې خورل شي نو موږ سره ماته به دوی جواب بیا دا و چې ژبه یا بل هر په دې دا چې سقل نشي هغه د ځنګل بڼه غوړه کوي او طبيعي و دای دا شکیږي چې هغه پراګندګي ته حتی هغه شکل ته یا هغه بڼه غوړه کوي نو په دې خاطر په هان د ژبې علتونه شېری اول د ژبې ته قوانين چې موږ وځکو یا ژبې ګرامر دا د دې لپاره وځکو چې دا ژبه راوخلو په قالب کې واچو او ژبه سایقل کو نو د ژبې ویونکو ته دغه تغیرات دا ډیر نه محسوس دي لیکن د بل ژبې ویونکو ته یا یو بل څوک چې غواړي هغه ژبه ځکه دغه شان مو ته مهم دي چې موږ ورته وخایو یا دغه شی ته یوازې د دغه پدیدې یا دغه علم متخصصین متوجه کیږي چې دغه شی وسیړي او دا مهمه ده چې دا راشي باندې بحث وسی او واضح شي
واده چر سب تاسو د دې مرکې په پیل کې وړي مهمه مسلې ته زما په باور اشاره وکړه چې سلاست ډیر مهم دی په کلماتو کې او په ژبه کې په نویو جوړو شویو کلماتو کې چې په پښتو ژبه کې جوړ شوی دی تر اشتقاق ترکیب ته ډیر پام شوی دی لیکن تر کومه حد چې ما ورته پام کړی دی اشتقاقي کلمات ټولنه ډیر ژر منلی دی مثلا کله چې الوتکه جوړه شوې ده له الوتلو عام او خاص البته کوي. څه فکر کوي چې د دې ترکیب او اشتقاق په برخه کې تاسو په دې مقاله کې دغه اړخ ته مو هم پام وکړو چې ټولنه اشتقاق تر ترکیب جرمني؟
نه دغه دغه برخه کې خاص بحث نشته. زما په نظر دغه تزما خپل نظر دا ده چې مونږ چې ترکیبي کلمې جوړ کړې دي دا اصلا د هغې کلمې لپاره مونږ جوړ کړې دي چې مونږ خپل ژبه کې نه لرو. ډېرې کلمې ستا د تاسو یوازې د الوتکې مثال ورکړه، هغه کلمې چې مونږ په پښتو کې بدیم نه لرو هغه مونږ ژباړلې، د هغه د نیولوجیزم بحث دی. او زیاتې دغسې کلمې دي چې که ساده وي سلاست لري روان وي هغه ډېرې زر په خلو هم شوي دي او لیکوالو په خپلو لیکنو کې بار بار کارولې دي. لیکن ځینې کلمې شته چې په ترکیبي ډول راغلي دي یا استاد زیاب یا نور استادانو دغه د نیولوجیزم په برخه کې راوړي او پښتو ته وځ کړي، لیکن هغه پښتنو لیکوالو نه دي قبل کړي، یا حتی هغه د عامې ژبې یا د خلکو خولې ته نه دي لیدلي، یا د سختۍ لحاظ یا د ډېر اوږدوالي یا د نسل اساس له مخې.
په پښتو کې ځینې نوي عام شوي کلمات د یو شمېر پوهانو په باور دقیق نه دي او دوی نوي الفاظ ورته جوړ کړي دي. د خلکو له خلو د الفاظو بیرته اخیستل او د کلماتو هیرول په افغان ټولنه کې چې لږ شیان چاپو او لویه برخه وطنوال مو سواد نه لري سخت نه ده؟
بالکل، زما په نظر باندې بیا هم زه دا تاکید کوم چې دغه ژبه کې زموږ د ډېر صلاحیت کاغه که یو استاد دی که یو ژورنالیست دی که یو شنونکی یا څېړونکی دی نه لري. زه ډېر مثالونه لرم چې هغه کلمې پخوا عامې وي، دغه په همدغه مقاله کې ما هم بحث کړی دی پرې باندې، او هغه یو وخت لیدلی دي حتی څلوېښت دېرش کاله مخکې هم دغه کلمې نه لیدلې، او ما په همدغه مقاله کې بیا بحث کړی چې دغه کلمې زه په ډاډ باندې وایم چې له 2001 یا د جمهوریت برپا کېدو نه وروسته ژوندۍ شوي دي. زه یو دوه مثال درته هم که ستاسو خوښه وي.
مهرباني.
یو د ویار کلمه ده، د ویار کلمه تاسو خوانی متو چې موږ لرو. البته زه یادوري کوم چې زما دا مقاله مخصوص لرغونی دورې په منظوم متون باندې بحث دی، یعنی لرغونی دورې په منظوم متون کې ما دغه کلمې په اوس کې نه دي سیړي. د ویار کلمه ده، د ویار کلمه خار معنا ورکوي، لیکن حبیبي صاحب ویلي چې دغه د پټې خزانې تصحیح کړې ده، شاید څلوېښت پنځوس شپېته کاله تېرېږي. د لیکلي دي چې دغه ویار کلمه حکمن مستعمل نه ده، لیکن مونږ ګورو چې په د عام خلکو باندې هم د ویار کلمه ده، او په متنونو کې نن سبا په لیکنی ډول ډېر لیکوالان دغه شی کاروي. د ویار او دغه د امیر کروړ په شعر کې شته ده، دی وایي چې زما د بریو په خول تاویږي هسک په منځ او په ویار، د اس لسو مې مځکه ریږدي، غرونه کاندم لتاړ، کړم ایوادونه او جاړ.
تاسو بخښئ وحدت یار صاحب، د حبیبي صاحب خبره وکړه، خو په هغه وخت کې چې حبیبي صاحب دا تحقیق کاوه په هغه وخت کې ویار کلمه عامه نه وه.
زما په نظر دغه خبره بیا هم تحقیق غواړي. زه یو بل مثال درکوم شبر صاحب، پرتمین کلمه ډېره عامه ده نن سبا. پرتمین غونډه یا پرتمین د درناوي او د شکر جلال معنی ورکوي. د پرتمین کلمه هغه دویمه کلمه ده چې حبیبي صاحب ویلي چې دغه کلمه مستعمل نه ده، دا مړه کلمه ده، په پخوانیو متونو کې یوازې راغلې ده او اوس نشته. لیکن موږ ګورو چې پرتمین کلمه د ماشوم د وړ زوړ په خولې باندې ده، او زمونږ
وحدت یار صاحب وبخښئ، پرتمین کلمه هم پخوانی استعمال ده، یعنی په هغه وخت چې حبیبي صاحب دغه لیکنه کوله په هغه وخت کې عامه نه وه لکه د ویار کلمه.
زما باس هم دا ده چې دغه پرتمین کلمه اوس ته ده، شاید همیشه په وخت نه و، لیکن د 2001 یا شاید په دغه لس شلو کې مروج، لیکن دغه کلمه خو وا زه در قوامه چې دغه کلمه د شیخ متی غوریاخی په هغه تصوفی او وحدت الوجودی شعر کې وزنه شعر د مونږ راغله ده، چې په څوک سترک مونږ له لرغونی دورې د پښتو ادبیات د لرغونی دورې کې سره کې زم دغه باندې در قوامه وړو کې شعر ده. دی وای چې که غر د خکلا پرتمین ده، لکه هنداره مخ د سین ده، ستا د خکلا ده پل وشه ده، دای وسپکه ننداره ده. مونږ ګورو چې پخوا دغه کلمه وه، لیکن حبیبي صاحب ولې دغه کلمه مستعمله نه ده یا نشته اوس، او اوس دغه دی تقریبا د هر چا په خولې باندې ده، او بار بار مونږ دغه کلمه لرو او وایو په لیکنو کې کاروو.
خو د حبیبي صاحب البته هغه د ژبې په برخه کې هغه معروفه جمله نه ردوي چې ژبه ژوندی موجود دی، یعنی کلمات اورس پورس معنی بدلوی او مفاهیم بدلوی او ټولنه د کلمات مفاهیم بدلوی او پخوانی کلمات ځین مرشوی کلمات بیرته راژوند کیږي لکه یو څو ته چتا سو اشاره وکړه ډیره مننه وهته چرسب د کندهار اوسیدونکو فرهنګیان وای په دغه ولایت کې پخوانی احمد شاهی ودانی د نړیدو او د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ ده چې ساتنې ته باید جدي پام وشي د کندهار ښار په لومړۍ ناحیه کې د اوسني افغانستان د بنسټګر احمد شاه بابا د وخت ودانی چې د هغه کور د اسونو تبیله او نور پکې شامل دي او شاوخوا 300 کاله تاریخي مخینه لري دا مهال په بد وضعیت کې دي د دې تاریخي ودانیو له ډلې د احمد شاهی اثر د اسونو تبیله چې پر شاهی تبیله مشهور ده تر نورو ډیره زیانمنه شوې ده تفصیل په دې راپور کې
د کندهار ښار په زړه کې د نیمه ولاړه ودانۍ د احمد شاهی اثر د اسونو تبیله ده چې پر شاهی تبیله هم مشهور ده د ودانۍ ته د تیر جمهوریت او د طالبانو د اوسنی حکومت او د دې ځای د سرپرستانو له لوري توجه نه ده سوې چې اوس یې ډېری برخي تخریب سوي دي د دې ودانۍ سرپرست ساجی عبدالله چې ځان د احمد شاه بابا لمسی معرفي کوي حکومتونه ملامتوي چې له دوی سره د دې تاریخي ودانۍ په ساتلو کې همکاري نه ده کړې
موږ د لمسیان په ځای کې راځو نه تقریبا 2500 کال د دې ځای کې موږ په لاس موږ د مخمن نیکګان ورنی کګان په سپورې نو سره موږ لمسیان په سپورې راځو موږ په لاس کې راځو د امر وساده نو نو په ځخه سره سره غسبه د پوسولې چې یو څه نه پګرځي چې اوس یې سره وای را جوړ کړی وای تر میم کړی وای پوسولې نو درځه غلبه نه رسېده ده
د افغانستان تاریخ څېړونکو وای د احمد شاهی ودانۍ وسنۍ وضعیت خوښینهونکی دی او باید د طالب چارواکو ترڅنګ یونسکو یا د ملګر ملتونو علمی فرهنګي او روزنی سازمان هم پام ورته وکړي تاریخ څېړونکو یاو د پوهنتون استاد حیات الله رفیقی وای ک دغه او دې ته ورته د نورو تاریخي ودانۍ ساتلو ته پام ونسي کې دای سي د وخت په تیرېدو یو مخ لمنځه ولاړی سي
د دې ټول د دې ټول د واجب دولت نه ولې دولت په نور موضوعاتو اخته دی حکومت په نور موضوعاتو اخته دی دلته مشکلات ډېر دي یو اله مشکلات اوس دا خلک اتحاد او اتفاق ما بین سره ولې او دغه شان ته متوجه شو نو دلته خود به خود باندې د دې رغونه ته خلک ملتفت کیږي او حتی بین الملل هغه دغه ملل متحد دغه لري او څنګه لري دغه تاریخي ساتونو د ځای هغه متوجه کیږي هغه امداد ورکوي د شام جوړېدلی شي داسې نه چې دا په حالت کې د دغې دي د زکندن دي چې زه ورته ګورم
د شاهي تبیلې دا ودانۍ لا تر اوسه استملاک سوې نه ده د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وای هڅه کوي چې په کندهار کې تاریخي ابدات د لمنځتلو لګواشه وساتي او هغه چې د ترمیم وړ وي ترمیم کړي
کندهار اطلاعات فرهنګ ریاست د کندهار نور تاریخي ابدات هم په اساسي ډول رغولې دي ان شاء الله چې دغه شاهي تبیله به هم د کلام شاه بابا د کور په شکل باندې لمړی استملاکی ان شاء الله او بیا به ورسته کې دغه اساسي ترمیم را پیلوي ترڅو دغه امچایي اثر تبیله په خپل ځای پاتې شي
د معلوماتو لمخې په کندهار کې تر دې زیات تاریخي ابدات ثبت چې ځینې زرګونه کلونه قدامت لري نارنج ماڼۍ چلځینې منډیګک مینا برج د سپیروان غونډۍ او میر هزار جماعت هغه تاریخي ابدات چې په بد حالت کې دي او ځانګړي پاملرنې ته اړتیا لري
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
په خوست کې اوس ډېرې رون اندي او فرهنګیان د خپل ودونو او نامزد کېدو په مناسبتونو کې ادبي بندارونه او مشاعره جوړوي فرهنګیان وای هنر پراخ مفهوم لري او باید دي چې په اوس وخت کې د خوشیو د منځلو د سلسله روانه وساتل شي په دې اړه نجیب لالو خیل راپور لري
په اوس وخت کې د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان په خوست کې هم د کوژدن ودونو او د خوښیو په نورو مناسبتونو کې مشاعرې او ادبي بندارونه جوړیږي او په ځانګړي ډول فرهنګ پال ځوانان هڅه کوي چې د ملګرو او دوستانو په منځ کې د خوشحاله یو دا سلسله روانه وساتي. په خوست کې دا ډول یوه مشاعره او ادبي بنډار د یو فرهنګي ځوان د کوژدن مراسمو لپاره جوړ شوی و. دې ادبي بنډار ته د پوهنتون یو تن استاد سپین روان نورزی په خپلو خبرو کې دا ډول پروګرامونه د هنر او فرهنګ د بډاینې لپاره ګټور وبلل.
شاید بعض شیان موږ او تاسو په کتابونو کې، په مجلو کې، په رادیو، په رسنیو کې ووینو، خو تر ټولو مهمه دا ده چې یو څوک یو هنری اثر د یوې ټولنې لپاره لیکي، هغه په خپلو الفاظو سره خپلې ټولنې ته وړاندې کړي.
د کوژدن په مراسمو کې د یو شمېر مشرانو، فرهنګیانو له لنډو ویناو وروسته ګڼو ځوانانو خپل او د ځینو نورو شاعرانو غزلې، نظمونه او بیتونه واورول. دو تنو خوستیو شاعرانو، رحیم سکندر او پاچا خوستی، خپل شعرونه وړاندې کړل.
د مور ملکې سرې دینوکې د زلف چوکې دی په جیب کې ګرځوم، د مور ملکې سرې دینوکې چې انګار پوکې خال شنه رڼا کوینا، د زړه خبره د منوې کمزوري د زمو گنیر اختیار به سره وای دومره ښه خو نه یې.
د کوژدن په مناسبت مشاعره کې د شعرونو، بیتونو او لنډیو په خواخوا کې یو شمېر شاعرانو او د شعر مینوالو ځینې پخوانۍ او اوسنۍ پښتو سندرې هم په ښکلي انداز ترنم کړي چې د حاضرینو له تاوده هر کلی سره مخامخ شوې. خوستی فرهنگپال عابد زدران د پښتو یو سندره ترنم کړه.
چرته مې خانی دي چرته حسن د نغمو سره، حسن د نغمو سره وینم په قدم قدم، هو وینم په قدم قدم خستا غمون وینم، تور تور شپو کې سرنګین خوبون وینم، بیا دی په زلپانو کې آشنا ګلون وینم، تور تور شپو کې سرنګین خوبون وینم،
د افغانانو له ودونو ټنګ ټکور ورک شوی دی. خو نړۍ دومره سره نشتی ده چې د انټرنیټ له دې نړیوال جاله به څرنګه سندره سندو.
شرپ میں دھن کی تماشا شلا
په افغانستان کې له سانګو هم موسیقي حذف شوې ده. سانګې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې عام ویده او د غزني په شلګر کې نوم لري. په شلګر کې دغه دودیزه لوبه زیاتره وخت د اخترونو، نوي کال او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې ترسره کیږي. د شلګریانو شکایت دا دی چې چارواکو دغه دودیزه تاریخي لوبه له پامه غورځولې ده. نور په دې راپور کې
دا د هغه ډول ژغ دی چې پخوا به د سانګې وهلو په میدان کې د سانګې وهونکو او آسانو د مستولو او د نندارچیانو د خوشحالولو لپاره وهل کېدو، خو اوس له ډولونو پرته سانګې وهل کېږي. په غزنی کې د سانګې یعنی زبازۍ لوبه اوس هم خورا په شوق سره ترسره کېږي. له لرې لرې سیمو یې خلک نندارې ته راځي او مینه ورسره لري. د سانګې تاریخي او کلتوري لوبه وهل په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې پخوانۍ مخینه لري. د اندړو ولسوالۍ فتح محمد شلګروال وایي کورنۍ یې له تیرو دوو پیړیو له زیات عمر څخه سانګې وهي. دی وایي د اخترونو، نوي کال او دا ډول نورو ورځو تر څنګ په سیمه کې چې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزېږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګې وهلو میله جوړوي. شلګروال وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی او زابل د سانګې وهونکو ترمنځ د سانګې سیالۍ پر لار اچوي.
زه د خپل کور او پرځې که د بعضې مسیارانو د شلګر یا پرځې که د غزنی د ولایت دا یاداښت لرمه چې مسه دوه سوه کاله یې د نیزه بازي ورزش کړی ده. شخصا د ما خپله باندې پلار مې نیزه بازي کوله، بابا مې نیزه بازي کوله، نیکه مې نیزه بازي کوله. لوغو راسې تقریبا چې زیات خلک مقصد په شلګر کې یا پرځې که په غزنی کې نیزه بازي ښه مینوال لري او ډېره ښه لوبه ده او ډېر خلک یې کوي.
شلګروال وایي د ډیورنډ تر کرشي پورې په بنو او تر هغه ور آخوا په پنجاب کې هم په سانګه وهنو کې ونډه اخیستې ده. دا چې د دغه سانګه وهونکو غوښتنه او له دوی سره په دولتي توګه باید څه وسي، نو شلګروال وایي دولت دې د سانګې لپاره هم هغه ډول زمینه برابره کړي لکه څنګه چې نورو لوبو ته برابره سوې ده.
باید موږ ته داسې موقع مساعده شي چې موږ خارج ته ولاړ شو، موږ دلته ښه ټیمان لرو، د ریس ټیمان لرو، د دسمال د اخیستو ټیمان لرو، د نیزه بازي ټیمان لرو. تقریبا په دغه شپږو اوو ولایتو کې یعنی داسې د نیزه بازي په حساب باندې داسې مسلک نشته چې هغه نسته پکې. نو موږ غواړو چې موږ سره کومک وسي او موږ ته دا لاره جوړه شي چې مقصد موږ خارج ته ولاړ شو لکه نور ورزشکاران چې دي.
هڅه مو وکړه چې د دوی دغه غوښتنه په غزني کې د المپیک لامریت سره شریکه کړو خو بریالي نسوو. ظفر خان چې ډیری وخت سانګو په سیالیو کې ګډون کوي وایي سانګه وهل یو ښه ورزش او پخوانۍ لوبه ده. دی وایي کله چې پر اسپ ښه واړوي جذبه یې اخلي، سانګه د خلکو د خوشحالولو لپاره وهي.
سانګې وهل ډېره ښه لوبه ده، ډېر خلک یې خوښوي او کېږي. اوس هم غزني ولایت کې هر وخت یې په اطرافي خو هر وخت هره جمعه باندې که بیا واده یې یا د چای زوی پیدا یي هلته بیا خامخا خلک غواړي ورځي او بیا ډېر خلک ورته راځي، له لرې لرو جیانو ورته راځي. یقیني پاس باندې سړی په میدان کې راشي او اس باندې سپوري بیا ډېره زیاته جذبه لري او ډېره مینه لري، ډېر خوند کوي. ښه لوبه ده، ښه شی ده. اس خو نو ډېر خلک یې خوښوي. دلته غزني کې موږ ډېرې لوبې کړي دي، په تېر کال هم دوبي کې دوه درې وارې رالو دلته میله هم کړي.
زرین فطرت هغه ځوان دی چې د کورنۍ غړی سانګې وهي او دی په خپله هم زیاته مینه ورسره لري. دی وایي د سانګې وهلو میلې ته ځان رسوي او دا د خلکو د خوښۍ لوبه ده، خو په دولتي کچه هیڅ کار نه دی ورته سوی.
تاثیر صاحب دا لوبه ډېره دلچسپه او ډېره یو سړی ځان ته ورکش کوي، ډېر له خوند او له تاثیره ډکه لوبه ده. زه خپله تقریبا ډېر له وړکتوبه چې مو په کور کې دا اسونه یي او ډېر وړکتوبه دا لوبه وینم او زیاته مینه ورسره لرم. او هر هغه څوک تاته خپله معلومه ده چې کوم څه ډېر وینو له هغو سره زیاته مینه کېږي که نه. نو دا موږ له ډېره وړکتوبه له دې سره مینه لرو او اس ساتو، له اس سره خپله مینه لرو، نو ډېر خوند راکوي.
د غزنی شلګر سیمې ته څیرمه په پکتیکا ولایت کې هم د سانګې وهل زیات رواج لري. نو دا دغه ولایت اوسیدونکی عبدالباري نعیمی وایي سانګه وهل په دغه سیمه کې پخوانی دود لري او ډیری خلک ورته راټولیږي. دا په زړه پورې تاریخي او کلتوري لوبه ده.
کله چې دی سنگ وهل لو به تر سره کیږي الته دو نه پر ډول ډنګي او الته اس د دې ډول ډنګان ډیر خوندخلی په منډه کې د دې حالت کاریږي چې دی د ډول دغه غخته نور مستیږي او دغه سنگ وهل په محل باندې منډه خوندوره وي او یو ډول هغه د سنگ اخیستلو په محل چې کله اس سنگ تلندیز د ډول ور سره تیزیم څومره چې ډول تیزیږي د غمر د اس منډه تیزی یعنی اس هغه د ډول سره یو ډول تړاو لري
لحمدی راپور سر آزادی راوی مجلران غارم زحمت شیبر لطاسوی جازه اخلم شدیوی.